السلام علیکم او سړی مشهود مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2013 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. ملیحا میرزا دمو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو سیمیزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له شاهین بنیری نه اورو.
اسلام آباد ہائی کورٹ دلی انتظامیہ ته حکم ورکړی چې سبا سحر لسو بجو پورې فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو احتجاجي درنه ختمه کی او ټولې لارې پرانځي. نن اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د غړو د لک شمیر له کبله د نو حلقه بندو پاړه قانوني ترمیم منظور نشو. او د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ له نوې ستراتیژۍ سره سمې شاوخوا 3000 اضافي سرتیری افغانستان ته استولي. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد ہائی کورٹ ضلع انتظامیہ ته حکم ورکړی چې سبا سحر لسو بجو پورې فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو احتجاجي درنه ختمه کی او ټولې لارې پرانځي. د عدالت جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ضلع انتظامیہ اجازه ورکړې چې مذاکرات ناکام شي نو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د ملیشیا ځواکونه راوغواړي. له ورځو راهیسې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان غړو د اسلام آباد فیض آباد سیمه نیولې ده او لارې تړلې دي. دوی غوښتنه کوي چې د قانون وزیر زاید حامد دې له خپلې چوکۍ لرې کړل شي. دا ډله د قانون په وزیرو د یوې قانوني بدلون په ترڅ کې اسلام ته د سپکاوي تور لګی. حکومت وایي دغه ستونزه د یوې دفتري تېروتنې په نتیجه کې مخې ته راغلې وه چې اوس سمه کړل شوې ده. نن اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د غړو د لک شمیر له کبله د نو حلقه بندو په اړه قانوني ترمیم منظور نشو. پرون قومي اسمبلی دا قانوني ترمیم منظور کړی وو، نن سینټ ته وړاندې شو خو د سینټرانو د لک شمیر له کبله پرې بحث ونه شو. نن سینټ یوازې د الیکشن بل 2018 منظوري ورکړه، د کوم تر مخه چې د ختم نبوت د سوګند لفظونه پر خپل ځای بیرته سم کړل شوي دي. د 2018 الیکشن ترمیمي بل د قانون مرکزي وزیر زاید حامد وړاندې کړو، په متفقه توګه منظور شو. پر نو حلقه بندو او سرشمیرنه په سند صوبه کې پیپلز ګوند او د کراچۍ او حیدرآباد په خاري سیمو کې د متحده قامي مومنټ لخوا اعتراضونه شوي وو. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د پولي لاغې خوا د بریدونو مخنیوی نه دی کړی. د فوز عامه اړیکو دفتر آیس پی آر تیر مازدیګر په یو بیان کې ویلي، جنرال قمر جاوید باجوا په راولپنډی کې د امریکا د مرکزي کمانډ له مشر جنرال جوزف ووټل سره ولیدل. د پوز بیان وایي چې باجوا جنرال ووټل ته وویل په افغانستان کې سوله غواړي، د دې لپاره پر محدودیتونو سربیره اقدامات کړي دي، خو باجوا تور پورې کړي چې افغانستان په جواب کې هغه هڅې نه دي کړي چې ورته په کار وي، ځکه چې لا هم د کرښې لاغې خواسه خبرېدونه کېږي. کابل د جنرال باجوا د تازه تور پاړه راسته نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې پر اسلام آباد تور پورې کړي چې وسلوال لا غزای په افغانستان کې حمله کوي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحات د نور نه ځنډي. سردار حسین بابک تیر ورځ مشال لیډو ته وویل د دوی ګوند غواړي چې حکومت قبایلي سیمې زر تر زره په خیبر پختونخوا ورګړي کې د وویل نه پوهیږي چې په دې عمل کې خنډونه ولې پیدا کیږي.
من په دې خبره نه پوهیږو چې د فاټا ټول خلک پښتانه اوس هغه پخپله هم وایي چې موږ د خیبر پښتونخوا برخه شو. د خیبر پښتونخوا او د ملک اکثریتي سیاسي مذهبي جماعتونه هم دا غوښتنه کوي چې فاټا چې د هغه د خیبر پښتونخوا برخه شي. نو بیا د خبرې څه ضرورت دی چې په دې کې رکاوټ اچولو کوشش کیږي.
په پاکستان کې د قبایلي سیمو د راتلونکي قانوني حیثیت موضوع لنجمنه ده. ځینې ګوندونه پارلماني استازي او مشران غواړي چې حکومت هغه سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډي کې، خو ځینې نور وایي هره پرېکړه دې د قبایلي سیمو د ټولو لیست له رایې سره سمه وشي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوې ستراتیژۍ سره سم شاوخوا 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته استول شوي دي. ولسمشر ټرمپ اگست کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د کمانډان جنرال جان نیکولسن د اضافي سرتیرو د غوښتنې منظوري ورکړې وه. دا سرتیری د ناټو د غوښتنې ملاتړ په ماموریت کې کار کوي چې موخه یې د افغان حکومتي ځواکونو روزنه، مرسته او هغوی ته مشورې ورکول دي. د پینټاګان د ټولو ځواکونو د ادارې مشر جنرال کینیټ مکینزی بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ کړی دی. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لیکلی هغه قرارداد ویټو کړی دی چې پکې په شام کې د کیمیایي وسلو د بریدونو په اړه د پلټنو د قانوني مودې غځولو غوښتنه شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی بیګا سمدستي پر ماسکو انتقاد وکړ او ویې ویل چې له دې اقدام ښکاري چې روسیه د شام په شپږ کلنۍ کورنۍ جګړه کې د کیمیایي وسلو له کارولو سره هیڅ مشکل نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد کړی او ویلي دي چې اوس په شام کې د کیمیایي وسلو د بیا کارولو واقعي ګواښ موجود دی. سویډن دا ویټو ډیره خواشینوونکې وبلله. روسیې په 2011 کال کې د جګړې له پیل راهیسې په ملګرو ملتونو کې د شام په اړه لس قراردادونه رد کړي دي. او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایراني ولسمشر حسن روحاني سره د شام د شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې پر ختمولو خبرې وکړي. دا پوټین ویان دیمیتری پیسکوپ تیر مازدیګر خبریالانو ته وویل روسیې ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ په سوچي کې له ترکیې او ایراني ولسمشرانو سره خبرې کوي. دا به په شام کې د تاوتریخوالي د کمولو او هلته د بشري مرستو د رسولو په اړه د دې درو هیوادونو لومړی سرمشریزه وي. ماسکو، انقره او تهران د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د شام د سولې د هغه خبرو ملاتړي هم دي چې پکې د جګړې د دواړو خواوو استازي برخه اخلي. روسیا او ایران په شام کې د ولسمشر بشار الاسد او امریکا او ترکیه د حکومت ضد یاغي ډلو ملاتړي دي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال د سر ذهن نه وو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 100 روپۍ 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 100 روپۍ 70 پیسې او په 100 روپۍ 70 پیسې. یو یورو په 100 روپۍ او په 100 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90 روپۍ 10 پیسې او په 90 روپۍ 30 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 40 پیسې او په 23 روپۍ 60 پیسې. یو افغاني په 1 روپۍ 55 پیسې او په 1 روپۍ 50 پیسې. 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8، بنو کې 21 او 9، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 4 منفی ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته واورول او د کرن صوبای او د موسم حال مولا سراج زهیر واورول. په خبرونه کې به واورې د قومي اسمبلی نه تر منظوري دروسته د حلقه بندۍ په اړه آئینی ترمیم نن د سینټ غړو د کم شمېرې له وجې ایوان بالا ته د منظورۍ لپاره وړاندې نه شو. د پېښور او قبایلي سیمو معذوره ځوانان شکایت کوي چې له دوی سره حکومت کړې ژمنې نه دي پوره کړې.
فاٹا کی تر اوسا پوری 1947 نا 2017 پوری یو سنگل سکول ام نشتا چل تک ڈسیبل چکم یا اسپیشل مشومان یا غوتا ایجوکیشن ورکڑے شی.
دا خیبر پختونخوا حکومت د پېښور خار دننه د زړو ودانو د خوندي کولو پروژه پیل کړی ده.
رابو پیڈیسٹری علاقے ٹورسٹ پر سڑک ختم شی اور برٹش پیریڈ کی اوریجنل تک سٹون پیمنٹس کرنی لگی جگہ بشی.
پا پیخور کے دزوانانو یا وہنری میلہ او سیالے شوی دی
دی پوجی رہی تے نور موقع ملا اوشی دی پوجی رہی تے خپل نور ٹیلنٹ رائے خپل موقع ملا اوشی تمک ما وسیم او بل سکیچنگ ممی کولو.
لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پنځمبه په ماخام د قومي اسمبلی نه تر منظورې وروسته د حلقه بندۍ په اړه آئینی ترمیم نن د جمعې په ورځ د سینټ د غړو د کم شمېرې له کبله سینټ ته د منظورې لپاره وړاندې نه شو. اوس د ګل په ورځ په راتلونکي غونډه کې امکان دی چې دا قانون د منظورې لپاره وړاندې شي. د محمد عمران رپورټ اورو.
د پنځشنبه په ماخام د نو حلقه بندیو په اړه یې بدلون د قومي اسمبلی نه منظور شوه، خو د جمعې په ورځ د سینټ د غړو د کم شمېرې له کبله دغه قانون د منظوري لپاره سینټ ته وړاندې نه کړی شو. د سینټ په دې غونډه کې الیکشن ترمیمي بل 2018 د قانون مرکزی وزیر زاید حامد وړاندې کو او په متفقه توګه منظور کړی شو. د کوم تر مخه چې قادیانی یا لاهوري ډله غیر مسلم ګرځول شوی او کوم تن چې د ختم نبوت په سوګند د لاسلیک نه انکار وکړي هغه به غیر مسلم بلل کیږي. پر دې مهال د قانون مرکزی وزیر وویل چې کچرته یو تن خپل ځان د مسلمان وټچون کی په حیث رجسٹر کی او سو پرنیوکو کی نو هغه تن مطالبه به ضروری وی چې د ختم نبوت په اسنادو لاسلیکو کی هغه د ټولو سیاسي غړو مننه هم وکړه چې په دې قانون کې د دوی سره مرسته وکړه
یي ټایم جو لگا ہے یہ صرف یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے میں لگا ہے
وخت چې ولګي دو دا پدی چې ټول پدی یو خلشي د دې لپاره زړه سینټ د چیرمن او د قومي اسمبلی د سپیکر مننه کوم چې مهم کردار یې ادا کړو زه د ټولو سیاسي ګوندونو او غړو هم مننه کوم چې دا په متفقه توګه منظور کړل
شي
د نو حلقه بندیو پاړه آئینی ترمیمی قانون کا سهم 13 ورځ د قومي اسمبلی نه منظور کړل شو خو د جمعې په ورځ سینټ ته د منظورې لپاره وړاندې نه شو راپورونو تر مخه په سینټ کې د یو قانون د منظورې لپاره د 50 غړو موجودګي ضروری وی خو نن د غشمیره کمه وه پر نو حلقه بندیو سرشمیرنه په سین صوبه کې پیپلز ګوند او په خاري سیمو کراچي او حیدرآباد کې متحده قومي موومنټ لخوا نیوکې را مخې ته شوې وي د حکومت لری کولو په غرض چې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ سوواري د پارلماني مشرانو غونډې شوې دي اوس د متحده قومي موومنټ غوښتنه منل شوې او د حکومت لخوا ورته ویل شوې د مشترکه مفاداتو کونسل په غونډه کې بعد دوی پر غوښتنو بحث کیږي د سینټ غونډه بعد ګل پورس کیږي او که په دغه غونډه کې د نو حلقه بندۍ او قانون منظور شو نو د هغې وروسته به ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي د کومې وروسته چې به دا د پاکستان د قانون برخه وګرځي د ذکر ده چې د نوې سرشمیرنې په بنیاد ویل شوي چې په حلقه بندیو کې به د پنجاب نه د قومي اسمبلی څوکۍ کمیږي په کوم کې چې به خیبر پختونخوا ته 15 بلوچستان ته 3 او اسلام آباد ته 1 څوکۍ ورکول کیږي
د محمد عمران رپورٹ تاسو اوریدو په پاکستان کې سخت کال سرشمیره نشي وه چې پکې د هیواد آبادی 40 کروڑ او 80 لک ښودل شوی وه خو ځینې سیاسي کړو په دې اړه اندېښنې ښودلې وې همدې ته په کتو سره د پاکستان په فرایډي ټایمز وبپاڼه کې یو مقاله خپره شوې چې پکې لیکوال د سرشمیرنې د مختلفو اړخونو جاج اخیستی او په دې اړه د راپورته شویو اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یې وړاندیز کړی دی لنډیز یې له عبدالحی کاکړ نه اورو
په فرایډی ټایمز ویبپاڼه کې دا مقاله ډاکټر مهتاب اس کریم لیکلې ده چې د کراچی میلر یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي مشر دی او د آبادی آب و هوا او جغرافي او پبلک پالیسی پخوانی پروفیسر دی نوموړي لیکي د پاکستان حکومت تر دې وړاندې ویلو چې د کال په حساب 2.4% آبادی زیاتې شي نو د پوینا ک په دې حساب اندازه ولګول سي نو تازه سوي سرشمیرنه کې 1 کروڑ آبادی زیاته سوي ده د په خبره په پنجاب کې د کال په حساب د آبادی زیاتوالی د پاکستان د نورو برخو په مقابله کې کم سوي دي د غشان د پاکستان په کچه چې کوم د آبادی د شری زیاتېدو اندازه لګول سوي ده د په حساب د خیبر پښتونخوا او بلوچستان آبادی شره زیاته سوي ده او د غشان د سند آبادی هم په هغه ځای پاته سوي چې په 1998 کال سرشمیرنه کې شودل سوي و د دې تفصیل ورکولو وروسته لیکوال په آبادی کې د کموالي او زیاتوالي جاج اخلي نوموړی وای د نورو صوبو په مقابله کې په سند کې د پیدایش شره په تیزی سره راکم سوي او د غشان له نورو صوبو څخه د خلکو سند ته تګ هم کم سوي دي لیکوال د سرشمیرنې زیاتوالي او کموالي په برخه کې وای چې په ځینو برخو کې آبادی کم او په ځینو کې زیاته شودل سوي ده پوره د کروالی لپاره ضروری ده چې تر سرشمیرنې وروسته له نړیوال معیار سره سم سروي وسی د پوینا په 1998 کال سرشمیرنه کې وروسته سروي وسو چې په کې وشو دلسو چې په مردم شماری کې 6.5% کموالی راغلی وو دغه خبره دا کار په 1998 کال سرشمیرنه کې هم وسو خو د په خبره دا ځل لا هم د سرشمیرنې وروسته سروي نه ده سوي لیکوال ډاکټر مهتاب وړاندیز کوي چې سرشمیرنه کې د آبادی د کمبوت او زیاتوالي د کروالی معلومولو لپاره باید یو سروي وسو سي دغه خبره دا کار د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم کیږي
دا وو عبدالحی کاکړ اسلام آباد های کورٹ ضلع انتظامیہ ته حکم کړی چې فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو لخوا ورکړل شوی احتجاجي درنه ختم کړي ځکه چې لدې د اسلام آباد او پنده د ولس سره سره نورو خلکو ته هم ستونزې ورپېښې دي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي
اسلام آباد کې د جمعې پورز د های کورٹ جج شوکت عزیز د عبدالقیم نومیتن په درخواست باندې د اوریدنې په وخت د اسلام آباد انتظامیه ته حکم ورکړو چې د مذهبي ډلو لخوا په فیض آباد انټرچینج باندې روانه احتجاجي مظاهره تر سبا پورې ختمه کړي په دې موقع د عدالت وینا وکړه په پرم نه تیرې کوي او که د طاقت په زور وي خو چې دا درنه ورکوونکي له دې ځای پاسول شي جسټس شوکت عزیز زیاته کړه چې 13 ورځ پارلیمان په آئین کې د ختم نبوت لړکی بدلون بیرته واغستو او هغه په خپل اصل شکل کې پځای کړو د کوم رستو چې د مظاهره او د درنی هیڅ جواز نه جوړیږي. د مذهبي ډلو د دې درنی مشر مولانا خادم حسین رضوی وینا ده چې دوی خپل درنه تر هغه روانه ساتي تر سوچ وفاقي حکومت د انصاف او قانون وفاقي وزیر زید حامد د خپل چوکۍ څخه لری کړي نه وي. مشال ریډیو چې د دې درنی په حق له د مذهبي چارو تجزیه کار مفتی فضل منان عبد نو پختل نو هغه وی
اسلام دا بھائی چارے دین دے او دا بھائی چارے مذہب دے اور اسلام کے بھائی چاہتا نقصان نہ ور کولی کی جی پاتے سودا کم قسم در نے جنن پہ اسلام آباد کے خل کو شروع کری رہے در نہ رہا دا غیب ہو جبا نہ کہ عوام مت تکلیف دے دا بالکل دے شریعت خلاف دی. البتہ کو دے در نہ کی نو دے اسمبلی مخت دی کی نی یاد وزیر اعظم ہاؤس یاد اگر شان دے کہ ایوان صدر آج کی درار شو پاغ دے بانے کی در نہ ہو کی
لس روز وڑان دی دا پاکستان زنی مذہبی ڈلو دے اسلام آباد پ فیض آباد سیما کی پ پارلیمان کی د سوګن اغستو طریقہ کار بدلولو پر ضد احتجاجی درنا شروع کړی و. حکومت یې تر دې ساته روانه ده. د اسلام آباد د ډیپټی کمشنر په وینا چې دې درنا کې د اتل سنه 2000 پورې خلک موجود دي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز مشر ویلی په افغانستان کې سوله د نورو هیوادونو پرتله زیاته د پاکستان په ګټه ده. دا خبره جنرال قمر جاوید باجوا تیر ورځ په پنډه کې د امریکا د مرکزی کمانډانې له مشر جنرال جوزف اوټل سره په لیدنه کې کړې. تفصیل یې رابعه اکرم خان راکوي.
خود امریکی د سفارت لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه چې پاکستان کې د جنرال ووټر ملاقاتونه د ولسمشر ترامپ د انتظامی لاړخه د جنوب ایشیا پالیسۍ مقصدونه ترلاسه کولو لپاره پاکستانی مشرانو سره د رابطو تسلسل دی. خبر پانی وایي چې جنرال جوزف ووټر د پاکستان او افغانستان اړیکو په اهمیت او د پولو دواړو خواوونو د پوځي کاروایانو لپاره اقداماتو په شمول د سرحدي سلامتیا په ضرورت ټینګار کړی دی. د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان پوځ د قربانیو د ستاینې پر وخت د جنرال ووټر وینا وه چې پاکستان له ټول وسلوال د خپل پولو او بهر د کاروایو نه ودرول پکار دي. امریکا او افغانستان لخوا په پاکستان د وسلوالو د پټن ځایونو د لرلو تور لګول کیږي خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې بېله توپیرې د وسلوالو پر ضد کاروایی کړې ده. د سیمه ییزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې پاکستان او امریکا مقصد د ترهګرۍ د ختمولو په اړه یو دی خو دواړو ترمنځ فرق صرف دا دی چې دې مقصد ترلاسه کولو لپاره طریقې کار کړنلاره او ترجیح وسوي.
د دې ملکونو ترمنځ چې کومه فاصله ده نو هغه په ورو ورو کمېږي نه چې سمدستی. خو دې لپاره ضروري ده چې پاکستان خپل اړخ ته اهم ګامونه واخلي او داشان افغانستان دې هم اقدامات اوچت کړي. ګورې په پولي تګ راتګ دواړو خواوو کېږي، د افغانستان نه پاکستان او پاکستان نه افغانستان ته خلک زیرازي، نو دا سیز دواړو خواوو تسلیموي. نه امریکا خپل قصه کوي، افغانستان هم هغه قصه کوي او پاکستان خپل قصه کوي. نو تر څو چې دا قصې یو بل سره تړل کېږي نه تر هغه وخت پورې به پاکستان او افغانستان او پاکستان او امریکا ترمنځ مسلې وي.
د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال جوزف ووټر د پاکستان په دوه ورځني سفر وو. په دې سفر کې نوموړي د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا نه علاوه جوائنټ چیف آف آرمی سټاف جنرال سبیر حیات او د آی ایس آی مشر لیفټنټ جنرال نوید مختار او نور چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نشه ګوند صوبایي سیکټري او په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ګوند پارلماني مشر تر وخت مخکې د انتخاباتو کولو غوښتنې په اړه د تحریک انصاف په مشر انتقاد کړی دی. سردار حسین بابک تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت ته پکار دی چې د قبایلي سیمو اصلاحات دې زر عملي کړي. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له نوموړي پوښتلي چې تر وخت مخکې انتخاباتو په اړه د عوامي نشه ګوند دریځ څه دی.
د دې خبرې څه جواز پیدا کیږي؟ په کروڑونو خلکو خپل رائے ورکړې ده، د 50 کالو لپاره ورکړې ده. اوس عمران خان څنګه دا خبره کوي چې دا انتخابات چې د مخکیو شي؟ ظاهره خبره ده په دې صوبه کې سکړې نه دي او نو پر روانو سلور 50 میاشتو کې د سکولو امکان شته. نو په دغه حواله باندې بالکل د عمران خان په دې خبره کې هیڅ وزن نشته. موږ دا ګڼو چې د عمران خان دا بیان چې دی، د عمران خان دا موقف چې دی، دا د جمهوریت په ضد کې دی، دا د جمهوری ادارو هم په ضد کې دی، دا د عوامو د حکمرانۍ د یقیني کېدو په لار کې هم یو ډېر لوی خنډ دی.
خیبر پښتونخوا اسمبلی غونډه به تاسو را غواړئ؟
موږ پوزیشن بالکل مشوره کوو چې ایجنډا تیار کړو او ریکویزیشن وکړو د صوبایي اسمبلی لپاره. بالکل
بابک صاحب، نوې صوبې لپاره یو تحریک شروع شوی دی او په شای جمعیت علماء اسلام دی نو تاسو سگنه چه یار دا بس تاسو یا نور سیاسی گندونو چه کمی و دا غک کرو دا مرج روالی سر دا داغی دا پارا داغی با کونتر کول دا پارا دی که نور دا سی سیاست پی کهی
سنگ چه ما مخی ذکرو که چه دا پختانو دا حقوق و دا پختانو دا برخی خبر رازی نو دا سن احسزاین اختلاف شروع شو اس من پا دی خبر نپویگو چه دا فاتا طول خلق پختانو و سو آغی پخپل هم وی چې موږ د خیبر پختونخوا برخه شو د خیبر پختونخوا او د ملک اکثریتی سیاسي مذهبي جماعتونو هم دا غوښتنه کوي چې فاټا چې دا غدې د خیبر پختونخوا برخه شي نو بیا د خبرې شې ضرورت دی لکه په دې کې رکاوټ اچولو کوشش کیږي یا د مخالفت کی او مرکزی حکومت لم پکار دي چې فوري توګه باندې فاټا چې دا غدې خیبر پختونخوا برخه وګرځي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
پخوانی وفاقی وزیر او د خیبر سیاستوال پیر نورالحق قادری وای دی غواړي چې حکومت قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګړی کړي نوموړي دا خبره تیر ورځ په لوړګي کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه فرهاد شینواری معلومات لري
خیبر جنگ سے خوانے وفاقی وزیر و دینی عالم پیر نور الحق قادری پاکستان تحریک انصاف گوند کے شامل شوے دے د زیارت پورز پلواڑگی کی د وی غونډه په وخت نموڑی مشال ریڈیو تھبویل چې دوی غواړي فاټا د خیبر پختونخوا صوبہ کې شامل کړل شي
د فاټا په خیبر پختونخوا کې شامل اولو اول आवाज ما اوچت کړه دی باغ خبر باندې اوسه مولا اړما صرف دمر خبر وا چې بعضی سیاسی خل کو خیال لاو چې بکه ریفرندم ضرورت نشتا او ما خیال لاو چې باید چې هر لوی وړو کینا پختنه بکی وشي اوسم د ما دا خیال لې او کله پارټي په کوم فورم باندې په بحث شو زب عمدغه خبره کومه خو چې څه د پارټي فیصله وی زداغه فیصله پابند
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د خیبر جنسي مشر عبدالرزاق شینواری وویل
ټول اول خدای چې زمونږ د پارټي موقف عمران خان په خپل باندې کلیر کړی مونږ په کې پی کې کې زم کې خبر ضرورت پیخ شو خان سره زمونږ حکومت راغی غوی فیصله کړي نو زبا ورته وایم چې ټول فاټا سیاسي ګوندونه خپل ورکران ټول لوګړه دا غو رایب کې شامل کړه هغه نه بعد به فیصله وکړه
په دې غونډه کې شریک یو ځای مشر زالد خان بیا وایي سیاسي حل زلو سره دی د ولس ستونزو ته هم پام وکړي شي
دلته د اوبو کوم تکلیف ټول شنوارو ته دی ډیر زیات تکلیف یا تاسو ته میډیا والے ته پتا دا ټول انتظامیہ ته پتا دا او داخله چې کومه وعده کړي کو ډیر مخ کې شوې دي نه یی چم څه نه کړی خرص بودی دا چې اوس لار شي چرته پیه چاټه کې منګي کې وبن شته دی سیاحت او تعلیم دواړو کمایلی دلته عملی کار په کار دی په کار دی چې سکولونه هم خشي هسپتالونه هم خشي او دا کوم د امین او اوبو مسله دا خشي
پیر نور الحق قادری د خیبر جنسي 1500 حلقه نه په آزاد حیثیت کې دو ځل د پاکستان د قومي اسمبلی لپاره منتخب شوی وو خو په 2014 عامو انتخاباتو کې دغه حلقه نه شجګل پریدی منتخب شوی دی زیاتره سیاسي ګوندونه قبایلی وکیلان او زده کوونکي غواړي چې فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړل شي خو بیا جمعیت علما اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی ګوند او ځنی قبایلی مشران د دې مخالفت کوي او وای فاټا لدی د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
پاکستان وای هیله مند دی چې زر په اسلام آباد کې د جنوبی ایشیا د همکارو سازمان یا سارک سرمشری زوشی د بارنو چارو وزارت ویان محمد فیصل تین ماسپخین په اسلام آباد کې یو نیزه خبري غونډې ته وویل په دې لړ کې د سارک له دفتر سره خبرې کړې دي رابع اکرم خان معلومات راکوي
د زیارت په ورځ 19 خبری غونډې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل اوویل چې 3 سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی په موقع د سارک سازمان د وزیرانو کونسل د یو غیر رسمي غونډې پر مهال پاکستان د دې خبرې تکرار کړی و چې زر تر زره د سارک سازمان غونډې کوربتوب کول غواړي
مونږ د سارک سازمان سیکرټریټ سره په تماس کې یو او هیله من یو چې ټولو غړو هیوادونو په اتفاق رائے به ډیر زر اسلام آباد کې د سارک غونډه کیږي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان خارجه سیکرټره سریلانکا ته د دوه اړخیزه سیاسي مشاورت لپاره تللې وه او د سریلانکا ولسمشر سره یې ډیر ښه ملاقات هم وشو د سریلانکا د ولسمشر دفتر یو ډیر تفصیلي او جامع خبرپاڼه هم جاری کړې وه چې هغه په اسلام آباد کې د سار غونډې د کولو ملاتړ کولو.
تیر کال اول هند او بیا بنگلادیش، بھوٹان او افغانستان د انکار له وجې په اسلام آباد کې د سارک سرمشری زغونډه د زنخکار شوی و. د سارک سازمان د اصولونو مطابق کوي ملک هم د برخه اخستو نه انکار وکړي نو بیا غونډه نه کیږي. د ګډون نه کولو په اړه هند ویلي وو چې سیمه ییز همکاري او ترهګري یو ځای نشي چلیدای او هند په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د دې په جواب کې د پاکستان خارجه دفتر ویلي وو چې هند همیشله په سیمه ییز کومک کې خنډونه جوړوي او غواړي چې د سیمې ولس نور هم د پسماندګۍ ښکار شي. شنونکي او خبریال هارون رشید وایي د دې غونډې کېدل ګران ښکاري، ولې چې تر اوسه پورې پاکستان او هند په تعلقاتو کې صبر مختګ نه دی شوی.
داسې اشاره خو نشته چې سړی ووایي چې حالات اوس خکېدو دي او کېدی شي چې اجلاس دا دلته وشي. دا د پاکستان ما ته هسې پور امیدي زیات ښکاري او چې کم زمینی حقایق دي هغه خو داسې نه ښکاري چې زر وشي. او ډېر داسې زور مسایل دي دواړو هېوادونو ترمنځ، هغې کې یو هم داسې غټ خبره نه ده چې هغې کې سړی ووایي چې پرمختګ شوی دی.
د جنوبی ایشیا سیمه ییز همکاریو سازمان د سارک په غړي هېوادونو کې پاکستان، هند، سریلنکا، نیپال، افغانستان، بھوټان، مالدیپ او بنگلادیش دي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پیښور کې د خصوصي یا معذور ځوانانو تنظیم غړي وایي چې د دوی لپاره د حکومت لخوا د مرستو اعلانونو باوجود هم حکومتي ادارې په هغې عمل درآمد نه کوي او د مفتو زده کړو پرېکړو باندې هم پوهنتونونه دغه حکومتي فیصلو باندې عمل نه کوي. شبیر جان له پیښوره معلومات لري.
اسیم چې د اګریکلچر پوهنتون پیښور زده کوونکی دی او په پوهنتون کې د خصوصي یا معذور زده کوونکو را تنظیم یا اسوسیشن آف اسپیشل یوت مشر دی، وای چې 2015 کې د خیبر پختونخوا حکومت او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپل د دوی لپاره د وړیا زده کړو او د وظیفو اعلان کړی وو، خو لا تر دې دمه په هغې عمل درآمد نه دی شوی.
حکومت طرف نه خودوی ډیری کیږي، خو دی د وو کوم امپلیمنټیشن دا یا دیو کوم ریزلټ هغه بالکل زیرو، دغه صرف کاغذ محدود دا موتا اوس دا کی پیکے نوے گورنمنٹ سکوم دا دیو اعلان کڑے دا 2015 یو نوٹس موتا ایشو کڑے دا دیکی دا غاوس یونیورسٹی لیول یا ایجوکیشن سورام دا دا فری دا، خو چونکہ دا نوٹس سکوم دا دا صرف پشور پورے امپلیمنٹ شوی دا دینا نور سکوم اداری دی کہ دا بالکل دل تا ڈیسیبل تا اوسم دا پرابلم دا.
ہم دا تنظیم جنرل سیکرٹری افتخار حسین چ پستور گو مازور دے او دا کرم جنس سره تعلق لري وای چې خیبر پختونخوا کې کو عمل درآمد پینشته دی، خو ادارې شته دی، ولی دوی وای چې په قبایلی سیمو کې هلا تر دې دمه یو هم داس اداره نشته دی چې پکې مازوره ځوانان یا جنکه زده کړو کوي او یا پکې هنر زده کړی چې خپل روزګار پی وکړي.
فاٹا کی تر اوسا پورے 1947 نا 2017 پورے یو سنگل سکول ہم نشتا چلتا کہ ڈیسیبل چکم یا اسپیشل مشومان یا غوتا ایجوکیشن ورکڑے شی، نو زبد ہوئے چھ حکومت تا فوری توگا باندے پکار دی. اسپیشلی زا اپیل کام دا پاکستان آرمی نا چھ غال تا کہ منٹ کرونا ماغے کی نو غیر ہوتا دا ریکویسٹ کام فوری توگا باندے غال تا کہ سٹیپس واخلی او اسپیشل ایجوکیشن دا پارا التا کہ س کرونا ہو کی.
بلخوا پا فاٹا سیکریٹ کے دا قبائلی سمولا پارا دا خیر خیگڑ اداره او مشر عبید الرحمن سرم چکل تماس ونول، نو هغه مشال لیډو تو ویل چې دا وخت په سرکاري دوره دی او خبرې اترې نشي کولې. دینه علاوه د خیبر پختونخوا د مازور د ستونزو په حق لمو چکل د صوبایي خیر خیګړې محکمه یا مشر لیاقت خان نو پختل، نو هغه په جواب کې مشال لیډو تو ویل
دغه نوټیفیکیشن هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ کړو ډېر مخ کې کړو، هغه موږ نو ته سرکولیټ کړم دی، اگر چې مختلف نو ستو ته چا ته پته نشته د هوسو کې امپلیمنټ کین، اذروایز د دې ٹیوشن پی اور نور ہاسٹل اور دگا ایڈمیشن وغیرہ دا چی کم بھی آئی کہ ٹیوشن نہ اور تھماپ تھی اگر یہ ٹول والا کام نہ لمنگ ور کڑی گئی بل سٹائپنڈ پکدا سے سنشت تے چھی دینہ بس سٹائپنڈ ور کے اسپیشل چلڈرن دی 3000 روپے پر این او ور کو تے دے دے پر دی صرف انکریج مدد شي.
د خیبر پختونخوا د خیر خیګړې صوبایي محکمې چارواکي دا هم ویل چې راتلونکو میاشت کې دوی په صوبایي کچ په پیښور کې یو غټه غونډه رابللې ده چې پکې به د ټولې صوبې متعلقه چارواکي، سرکاري او غیر سرکاري تنظیمونه او دغه خصوصي یا معذوره کسان هم برخه اخلي. او تم یې څرګنده کړه چې دغه معذوره کسانو ستونزې به هم واکدارانو ته په ګوته کړي او د دوی په وینا د دې هوارو لپاره به هم لارې راوباسي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
د مشال رادیو خبرونه ته تاسو وګیا د مخام پینسنی مې بجې کیدون کې دي. لند خبرونه لا شاهین بنیری نور.
ستر مشر دې وخت مهم خبرونه. اسلام آباد های کورټ ضلع انتظامیه ته حکم ورکړی چې سبا سهار 10 بجو پورې فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو لخوا ورکړل شوی احتجاجي درنه ختمه کی او ټولې لارې پرانیزي. د عدالت جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ضلع انتظامیه له اجازه ورکړې کې چې مذاکرات ناکامه کیږي نو د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دې د ملیشیا ځواکونه راوغواړي. نن اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د غړو د لږ شمېر له کبله د نو حلقه بندو پاړه قانوني ترمیم منظور نه شو. پرون قومی اسمبلی دا قانونی ترمیم منظور کړی و نن سینټ ته وړاندې شو خو د سینټرانو د لږ شمېر له کبله پرې بحث ونه شو. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د پولي لارې خوا د بریدونو مخنیوی نه دی کړی. د ایس پی آر د بیان تر مخه دا خبره نوموړي پرون په پینډه کې د امریکا د مرکزي کمانډ له مشر جنرال جوزف پورټل سره د ملاقات په وخت کړی ده. په خیبر پختونخوا کې د عوامي نشتلګون پارلماني مشر سردار حسین بابک له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحات د نزنډوي او دغه سیمې د زر تر زره په خیبر پختونخوا ورګډي کې. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ سره سم شاوخوا 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته استول شوي دي. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لیکلي هغه قرارداد ویټو کړی دی چې پکې په شام کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو په اړه د پلټنو د قانوني مودې غځولو غوښتنه شوې وه. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایراني ولسمشر حسن روحاني سره د شام د شپږ کلنې کورنۍ جګړې پر ختمولو خبرې وکړي. او تیر ورځ هم په زیمبابوې کې سیاسي کړکې جوړو ځکه چې د شروع په شپه ناوخته پوز د پلازمینې حرارې واک ترلاسه کړ. وی ویل چې دولس مشر رابرټ موګابي شاوخوا ته د مجرمانو پر ضد عملیات کوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورونو رسپانو ته کتنه کړی ده.
ایکسپریس رسپانه خپل ډیری کلی کې چې دوه ورځې وړاندې د بلوچستان صوبې تربت ضلع کې د پنجاب صوبې 45 ځوانان چې بغیر قانوني توګه د ایران د لارې بهر ملک ته تلل وسله والو وژلي. رسپانه زیاتوي چې همدې اونۍ بلوچستان کې یوه بله پیښه کې یو پولیس افسر سره د خپلې کورنۍ وژل شوی و. اداره کوي بلوچستان کې چې د ترهګرۍ کمې د افسوس وړ پیښې وشوې د هغې چې څومره غندنه وکړی شي نو کمه ده. بلوچستان د یو مودې راسې د وسله والو مرکز جوړ شوی او یو ورځ هم داسې نه تیریږي چې بلوچستان کې د ترهګرۍ څه نه څه پیښه نه وي شوې. مخکې لیکل شوی چې په غیر قانوني توګه بل ملک ته د اوریدو پر وخت د ځوانانو د وژنې غونډې پیښه په وړومبي ځل ونه شوه. د دې نه مخکې هم د پنجاب صوبې مزدوران او نور کسان د ترهګرې ښکار شوي. د دې وژل شوو کسانو تعلق د یو تنظیم، د حکمران ګوند یا یو سیاسي ډلې سره نه و، بلکې دا کسان د روزګار په تلاش کې په څه نه څه طریقه بهر ملک ته تلل نو د دې چا سره څه دښمني کېدای شوه. جنګ ورځپاڼه بلوچستان او قومي سلامتیا په اړه خپلې ادارې کې کاږي چې په وړمه ورځ د قومي سلامتیا غونډه کې د بلوچستان پرمختیا لپاره چې کومې خبرې شوي هغه ساینې وړ دي، خو کماسي ته وکتل شي نو دا معلومیږي چې داسې اقداماتو تسلسل برقراره نه دی پاتې شوی. ادارې وایي چې سیاسي او عسکري مشورولۍ له بلوچستان لپاره سمدستي یو منظمه او جامع کړنلاره جوړول وي، ولې چې قومي سلامتیا لپاره بلوچستان کې امن ضروري دی. ادارې لیکي چې د بلوچانو د محرومیانو تحفظاتو لرې کولو بغیر هغې قومي بهیر ته راوستل اسان کار نه دی او د دې ښه حل دا دی چې د آئین عملداري یقیني کړی شي او بل دا چې د بلوچانو د وفاق نه د کرکې او نفرت وجوهات به هم د جړې ختمول وي، ولې چې د دې علاوه معاملات سمړخت نشیتله. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په دینی مدرسو کې د انګریزي ژبې زده کړو کې ولاړ خنډونو په موضوع دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کې قابل عمل خبرې مخې ته راغلي او ښه خبره دا ده چې عالمانو ته هم د انګریزي ژبې او د کمپیوټر د زده کړو د اهمیت ادراک شته. ورځپاڼه زیاتوي که زموږ دینی مدرسې داسې زده کړې ورکړي چې د هغې زده کوونکي د دینی تعلیم سره سره په دفتري کارونو هم رسي، نو دې سره به سرکاري محکمو کې رشوت او درغلي هم کمه شي. ادارې اخیره کې لیکي چې د خیلکارانو عمله د یو ملک ادارې او کام لپاره سرمایه وي او هم داسې کامیابي او بدلون راتلی شي چې د صدا وخت ملک ته د ټولو زیات ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس په لیکنه کې د هند کورنۍ سیاست سیړلې دي. اجانس لیکي راول ګاندی د کانګرس ګوند د مشرې تیاری کوي. برطانیې ورځپاڼه ګارډین په افغانستان کې د افیمو او هیروینو پیداوار او د دې له کبله هلته د وختونکي زیان پاور اړه لیکنه کړې چې پکې راغلي هلته پیدا کېدونکي زیات نشي مواد بهر لیږدول کیږي، خو په افغانستان کې دننه هم ډېر خلک ورباندې روږدې شوي دي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
د جرمنی خبری اجانس لیکي د اندرا ګاندی لمسی راهول ګاندی دې ته تیاری کوي چې د هند د کانګرس ګوند مشري پر غاړه واخلي. اجانس لیکي کانګرس هغه ګوند دی چې هند ته ازادي ورکړې وه، خو له ډېر مودې راهیسې په یو مړ ژوندي حالت کې دی. اجانس لیکي د هند یوازینۍ وزیر اعظم اندرا ګاندی یو داسې سیاستواله و چې ناممکنه به ممکنول. لیکنه د هندي سیاست پوهانو له خولې لیکي چې راهول ګاندی د کانګرس مشري کولو لپاره باید د اندرا ګاندی له ژونده زده کړه وکړي. د راهول ګاندی نیکه جواهر لال نهرو، د هغه نیا اندرا ګاندی او پلار راجیو ګاندی ټول د هند وزرا زمان پاته شوی دی. خو د اجانس په لیکنه اوس مهال د کانګرس هغه پخوانی حالت نه دی، بلکې یاد ګوند اوس تر ډیر حده پر شخصیت ولاړ دی. له برتانیا خبریدونکو کې ګارډین روسپانی بیا په افغانستان کې د هیروینو د پیداوار او لدی کبله هلته د اوشتونکو زیان پاړه لیکنې کړې دي. ګارډین روسپانی لیکي چې اوس مهال د نړۍ تر ټولو زیات اپیم او هیروین په افغانستان کې پیدا کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا خپاره شوی تازه معلومات ښیي چې په دې هیواد کې د یادو نشئی موادو پیداوار د 2014 کال پرتله 80% زیات شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا زیاتوالی په دې راغلی دی چې طالبان نه یوازې خلک دې پیداوار ته هڅوي، بلکې له همدې لارې پیسې ترلاسه کوي. ګارډین ورځپاڼه لیکي که څه هم په افغانستان کې پیدا کېدونکي زیاتره نشي مواد بهر هیوادونو ته وړل کیږي، خو په دې هیواد کې د نن هم په پراخه کچه خلک په اموخته شوي دي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې اټکل شوی دی چې دا وخت په افغانستان کې له 14 لکو څخه تر 14 لکو کسان نشئی مواد استعمالوي. ورسپان زیاتوي چې د هیواد نیمه برخه نشئی مواد په هلمند کې پیدا کیږي او حکومت چې هلته په نشئی موادو د اموخته کسانو د درملنې لپاره څه کوي هغه د ضرورت پرتله ډیر کم دی.
بوریوال کاکړ و له نړیوالې مطبوعاتي کتنې سره. د ملګرو ملتونو په کابل کې د پرونی ځانمرګي برید غندنه کړې چې پکې وو پولیس والا او درې ملکي وګړي وژل شوي او 11 ژوبل شول. اسلامي دولت وسله والې ډلې د پرونی حملې ذمواري منلې. احمد تکل تفصیل راکوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. خغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی، د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د پلویانو پر یوه غونډه وشوه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکي وګړو په ګډون ټول 10 کسان وژل شوي او 11 ټپیان دي. د پرونی حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلی. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطي نظریو د څار څانګې په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده. او په یو بیان کې د حملې ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې که څه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلی دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یوه اعلامیه خپروي.
دا مشال ریډیو ده.
ایجنسی فرانس پریس لیکي په پاکستان کې خلک د هوا له ککړتیا زیات اغیزمن شوي دي. هلته د ملګرو ملتونو د روغتیایي نړیوالې ادارې ویلي په پاکستان کې د دوړې او لړې له کبله حالات زیات خراب شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ګلایاز اوروي.
ایف پی خبر ایجنسی کې په پاکستان کې لته رسو نو راځي الودګي لوجې ډیر زیات خلک ستوند سره مخ شوي ول، خو په ځینې سمو کې د باران لوجې حالات وسخه شوي دي. د هوا نور قانون پر تل لاهور کې حالات ډیر زیات خرابو. د شمیرو تر مخه په هغه خار کې هوا ډیر زیات الوده ده. د ملګرو ملتونو د صحت نړیوال ادارې تر مخه پاکستان کې د محفوظ حد نه شپک چند زیات هوا الوده ده. په نړۍ کې پاکستان په دریم نمبر دی چرته چې هوا د نورو هوادونو زیات الوده ده. په دې فهرست کې چین او هند په لومړي او په دویم نمبر دي. خبر ایجنسی د ګیټس فاونډیشن د شمیرو حواله ورکړي چې په پاکستان کې د سموک یعنی ککړې هوا له وجې هر کال 1,25,000 نه زیات کسان مړ کیږي. خبري ایجنسی لیکي چې ککړه هوا د ترهګرۍ نه زیات خلک وژني. د شمیرو تر مخه ترهګرۍ ضد جنگ کې په پاکستان کې شاوخوا 65,000 نه زیات کسان وژل شوي دي. اف پی خبري ایجنسی په ایکسپریس ټریبیون رسپانډ کې د سېنیټر شری رحمان مقالې حواله ورکړي چې پکې نوموړي ویلي په هیواد کې د وسلوالو او ترهګرو نه زیات خطر آلودګي ده چې پکې زیات خلک وژل شوي. د شری رحمان په خبره په دې لړ کې په سمدستي توګه ګامونه پورته کول پکار دي. خبري ایجنسی د پنجاب صوبې د صحت چارواکو په حواله لیکلي چې د ککړې هوا له وجې هر ورځ تر زرو نه زیاتو ناروغانو درملنه شوي. خبرې ایجنسی لیکي پاکستاني چارواکو هغه شان ګامونه نه دي پورته کړي چې پکار ول. د لاهور هایکورټ چیف جسټس سید منصور علي شاه ویلي دي چې دا هنګامي مسله ده، خو چارواکي په خپلو دفترونو کې چایا نسکي. د هغه مقدمې د سماعت پر وخت چې پکې اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت تور لګولې چې په لاهور کې الوده هوا کنټرول کولو کې ناکامه شوي، چیف جسټس وی حکومت دې په دې لړ کې مؤثره ګامونه پورته کړي. دوی د ماحولیاتو محکمې چارواکو ته هدایت ورکړ چې د الودګۍ په اړه سمشمیري عدالت ته وړاندې کړي. خبري ایجنسی کې چې په پاکستان کې د الودګۍ مسله په اړه پوهاوی لپاره په ټولنیزو ویبپاڼو کمپاین هم پیل شوی دی او فعالان وایي چې په راتلونکو ورځو کې به حالات ښه شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خوست چارواکو د تریزیو علي شیرو د ولسوالیو په هارون خیلو کې د یو پل جوړولو پرانیسته کړي. د سیمې اوسیدونکي وای په خوا به د سیلابونو په صورت کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ ول، نو ځکه دې پل ته خوشاله دي. د خوست والی وای دوی د نورو پلونو جوړولو پروژې هم پیلوي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست د تریزیو او علي شیرو سرحدي ولسوالۍ اړوند د هارون خیلو اوسیدونکي وایي سیمه د سیلابونو په مسیر کې پراته ده، او که د خوست پر شمالي سیمو لږ باران وشي نو خوړونه پرې راځي او له کبله یې سیموال یو بل ځای ته نشي تللی. دوی یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د هارون خیلو د پل د کار د پیل په ځای کې مشال راډیو ته وکړې. یاد پل چې 40 متره اوږدوالی او 8 متره عرض لري، د ټول ګټو چارو وزارت له پرمختیایي بودیجې څخه به د 26 میلیون خونه په لګښت دی او کال په موده کې جوړ شي. حاجی شوالی چې د هارون خیل اوسیدونکو دی وایي چې
اول ګلم خان د دوی میدان اندادو د داوود خان دی وخت نه ان دا نظر و چې مقصد دا ترين دي تلیا شي، نو دا ډیر دی پیدا ول دا دلته ډیر قدم لندر صدک انتر کټکی پوری توروبول دا ټول دی دی لیانی نه استفاده کی.
حاجی سخی چې د لکنو د بابرو کلی اوسیدونکو دی وایي لګاډو سربیره په بارانی موسمونو کې زدکون کې هم خوانځي ته تګ او راتګ نشي کولای.
سوند په دادی چې دا فال چې کلر شي دې طرف ته لندر سودک قدم دا مسکینونه شتله پتی کیږي اې دې طرف ته کوم ملونه چې بیا کوم بچون چې مکتب ته وګړي یان شي پری کېدله.
دا ورون خیر یو بل تر اوسیدونکو شمس الله د پل د کار پر پیلې دوه خوخي سرګندوی وایي چې
دا خلونه برتلل او مونږ به باند پتی کېدلو د هر سره نو نخله ولی ان شاء الله ډیر په نګري وخت به دا پال تیار شو مونږ به دا مشکلات په مونږ ټول حل شي.
بندوري ته د خوست چارواکي د تریزیو او علي شیر ولسوالۍ د هارون خیر د سیمې د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولی وایي چې د نورو پرمختیایي کارونو تر ترڅنګ د پلونو جوړولو ته هم پاملرنه کړې ده. خوست واري حکم خان حبیبي د هارون خیر د پل د کار د پیل په ځای کې ویل چې
خوست یو داسې ولایت ده چې همیشه پکې موسمي بارانونه کیږي او د بارانونو له امله وخت نا وخت پکې سیلابونه راوځي چې موږ درانه ولسونه له ستونزو سره لاس په ګریوان دي. او د دې ترڅنګ نه یوازې داسې ولسونه به د سیلاب له ستونزو نه خلاص شي، بلکې بل ارزښت یې په دې کې ده چې دغه پل زمونږ د سرحد سره لاره تړي او په دغه باندې په راتلونکي کې د ګاونډ هیواد پاکستان سره یو لپاره یې نښلیدونکو لارونه.
د غلام خان بندر سربیره خوست پاکستان ته د ګاډو د تګ او راتګ نه فرعي لارې لري چې یو شمېر تر سرحد پورې پخې دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ تر عملیات وړاندې په سازي میدان، تریزیو، ډبکی، غلام خان، تڼیو او سپیری ولسوالۍ پاکستان ته بار لرونکو او د سپرلیو ګاډو عادي تګ او راتګ کاوه. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
عوامی مجلس عمل پاکستان او د خلجی قومي اتحاد مشر غوښتنه کړې چې په پاکستان کې د پښتنو بلاک شوی شناختی کارډونه سمدلاسه خلاص کړل شي. دوی ویلي که داسې نه وي نو دوی به د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړي. دوی دا خبره په کوټه کې په احتجاجي کیمپ کې کړې ده. نور حال د کوټې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په رپورټ کې راکوي.
د خلجی قومي اتحاد لخوا د بلاک شناخت کارډو په ضد د کوټ پرس کلب او مخته یو احتجاجي کیمپ لګېدل دي. په کیمپ کې د کوټ ترڅنګ د لور لای پشین ژوب او کلاسې پلاس سره تړاو لرونکي هغه پښتانه په احتجاج ناست دي. د چا شناخت کارډونه چې د پاکستان د شناخت کارډ د قومي ادارې نادره له لوري بند شوي دي. په دې ترڅ کې د عوامي مجلس عمل پاکستان مشر نواب سلیمان خان خلجی او مشالیډو ته وویل چې د نادره لخوا په زرګونو شناخت کارډونه دا وخت بند دي.
نوټسان را روان دي. تاسی خپل شناختی کارډونه جمع کړئ نادرا دفتر ته. تاسی غیر ملکیان یاست که 15 ورځو کې دا شناختی کارډ تاسو نه کی جمع، هغه وروسته تاسو باندې قانوني کاروایی کوو. گورنمنت آف پاکستان غا د دې قبایل او پښتنو زنانو ته د نوټیس او راستي نو د دې لپاره د علمتی بوکرتال کیمپ ته.
په کیمپ کې ناس یو بل کس اورنګ شاه خلجی وای چې پاکستان کې د هر کام لپاره جلا جلا قانون دی.
په دا ملک دا جایز د 10 کال بعد تا په کم دس خدای شناختی کارډ ورته ورکو. دا شکو پیسې جمع کودای پاکستانی وو. نن شل کاله کیږي دغه د بچانو سرای موټر سایکل جایداد کیسه ته نن نه پیژنې و ما نه پیژندې ته ماجر یې. ته چنای ته په کوم حواله ور جوړې چې دا د نیوی صوبې ته درلو کراچی ماجر درته وای ماجر دی ماجر یې بولی ته شناختی کارت وزارت هم ور کوي هغه باندې ته په خرم کوي او لغلجان او څه مطلب د 78 صوبت غواړي هغه ته په کوم بنیاد غواړي.
په دې ترڅ کې سردار صدیق وتک د پاکستان د مرکزی حکومت او د صوبې د اعلی وزیر څخه غوښتنه چې په صوبه کې دي د شناخت کارډ د ترلاسه کولو لپاره نوي شرایط ختم کړل سي.
نادره د پښتنو لپاره چې کم قوانین جوړ کړي دي هغه د پنجاب او د سند سره مختلفه دي. موږ د پاکستان د حکومت سره د مطالبات همیشه کړي دي چې بای شي کم قوانین په پنجاب او په سند کې دي باید هغه په بلوچستان او په سرحد کې هم د پښتنو لپاره هغه سي قوانین نور مخته کول سي.
دوی خبرداري ورکړي کړه چې د ستونزې ژر تر ژره هوار نه سو نو دوی به تر مرګ پورې د نه خوړلو په احتساب لاس پورې کړي. د اپریل په اسکی دا امینیشنل ګوند د پارلماني غړو په اسلام آباد کې د احتجاج وروسته د پاکستان د کورنی چارو پخوانی وزیر چودري نثار اعلان کړی وو چې حکومت به په کراچي، کوټه، خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پښتنو د نږدې څلور نیم لکو تبلیغ شناخت کارډ ستونزه هوار کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پېښور ښار دننه د زړو ودانو خوندي کولو او ښکلا لپاره پروژه پیل کړې. د لرغونو آثارو ادارې له ګورګټي تحصیل نه تر ګنټګر چوک پورې په تجرباتي پروژه کار شروع کړی دی. اداره وایي چې د زوړ ښار د خوندي کولو او ښکلا سره به د سیلګرو شمیر سیوا شي او اقتصاد ته به ګټه ورسوي. د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د ادارې ډایرکټر ډاکټر سمد وایي چې لګورګټره تحصیل نه تر ګنټګر چوک پورې په 450 میټر ځای کې د زړو ودانیو د خوندي کولو لپاره د نهې لروزې کار پیل کړی دی او په 4 میاشتو کې به دا کار پای ته رسوي.
دا په پېډېستري علاقې ټورست لپاره او دا سړک ختم شي او برډش پیریډ کې اوریجنل ته کې سٹون پیمنټس کړنی لګي دا هغه شي او دین علاوه سونو چې بلډینګز دلته کې هیستوریک بلډینګز دي هغه ته وي فشاد اپلیفټینګ د هغه کنزرویشن او ټریټمنټ او دا پلان دی.
ډاکټر سمد زیاتوي چې د زړو ودانیو د خوندي کولو ترڅنګ په یاد سیمه کې بعد نوې جوړې شي ودانیو جوړښت هم زوړ ترسته اړوي. د سیلګرایو لرغونی آثارو لپاره کار کوونکې مدنی فعال عادل ظریف وایي چې پېښور ته به بهر ملکی سیلګر ډېر راتلل. د نامنې له وجې د سیلګر راتګ بند شوی و، خو په تیرو دوو کالو کې د امنیت وضع د تیرو وختونو په پرتله ښه شوې ده او د سیلګرو بیا راتګ هم پیل شوی دی.
چې د دیش کالو تباہی نه پس یو شروعات کیږي نو بده یو ور کوډ سټیپس نو کې لیکا یو دا دیس از دا فرست سټیپ اف 1000 مایل جرنی. نو بیا به موږ دا 2000 کال بیا ان شاء الله کوشش به وی زموږ استاد سو زموږ د سیول سوسایټي او د خلکو د پیښو چې دا موږ هغه شانتي شو خورم به به موږ یو ځای د یو قدم اخلو او پایلټ پروجیکټ چې کله وی چې دا سو اپروف کړي د مشرا ډونر زمدای چې تاسو به مخ یو شهر واخلي چې کامیاب شي ان شاء الله بیا نورم دینا مخ روان دوان مخ نور کو.
ډاکټر سمد وایي چې وار په وار 25 مرحلو کې بعد پیښور زوړ خار دننه ټوله سیمه خوندي کوي او دا به یوازې د پیاده ګرځېدو لپاره وي، خو په دغه ټوله منصوبه به ډیر وخت لګي.
دا ون اف د اولډست لیوینګ سټی داون ساوث ایشیا کې ده. دینه بلا فائدې اغستل کېدې شي. نو موږ اوس ګورنمنت کوم لیول باندې پلان دا هغه خو موږ دغه کو چې هغه ریهابلیټیټ کو یو خاص پایلټ پروجیکټس دی هغه ډیکلیئر کړی دا به پیډیسټین علاقه وي او د کې به خلک راځي، خو هر یو کار چې کوم دا ګورنمنت ته پاسیبل هم نه ده. ډیر وجوهات بیا کیپاسټیز ایشوز هم راځي، دی فائنانشل ایشوز هم راځي او دا سوسائٹی ایز اے کلیکٹیولی ہر چا ذمہ داری ریسپانسبلٹی ایون دا میڈیا خاص کر. نو دل تک پوٹینشیل پکې ډېر زیات تا کوم ایون انٹرنیشنل ٹورزم خبر نه کوم نیشنل ٹورزم پوٹینشیل ډېر زیات تا.
د لرغونی آثارو ادارې د پیښور فصیل یا زوړ دیوال د خوندي کولو او بیا رغونی لپاره هم پروژه پیل کړې ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورزی
19 پروگرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
دا باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
دا نړی رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوگر
پیاونی مبجا
دا مشال پنوم
پ اتمنټه دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروے
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
دا نیمه نړی غغ
پپاوکم پینزو بجو. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د نیمې نړۍ غږ پروګرام پر ځای به سبا له تاسو یو نوی پروګرام واوري چې نوم یې دی ټولنه او سختریزي. سبا له دغه پروګرام پیل کیږي، امید کوم چې تاسو خوښ شي. اوس ورځ یو بل رپورټ چې تیر ورځ په پیښور کې د ځوانانو د میلې دویم پړاو پای ته ورسید چې د خیبر پښتونخوا حکومت په مالی مرسته جوړه شوې وه او پکې د کواټ، پیښور او مردان خوا او شادیار له 100 ځوانانو برخه واخیسته. د ځوانانو د موسیقي، اتڼ، انځورګرۍ او نورو هنرونو سیالۍ وکړې. منتظمین وایي د دې میلې وروستي پړاو په دسمبر کې کوي. غلام خاص دا رپورټ رالېږلی دی.
د خیبر پښتونخوا د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو د ځوانانو ترمنځ د موسیقۍ، اتڼ، انځورګرۍ او یو شمیر نورو تخلیقي صلاحیتونو په اړه د سیالۍ په قیوم سټیډیم پېښور کې ترسره شوې. د انځورګرۍ په برخه کې د مقابلو له راغلي د کوهاټ میډیکل کالج یو زده کوونکی شهناز وایي دا ډول پروګرامونه د ځوانانو د تخلیقي هنرونو د رابرسېره کولو لپاره ډېر ګټور دي.
اکثر دا شری چې انسان کې صلاحیتونه چې هغه په خپل فیلډ کې هغه نشي ظاهرولې، د دې په وجه دوی ته نورې موقع ملاو شي، د دې په وجه دوی ته د خپل نور ټیلنټس را ښکلو موقع ملاو شي. مخ ما وسیم او بل دا سکیچنګ به مې کولو.
د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د پرمختګ د څنګه مشر اسپندیار خټک وایي په خیبر پښتونخوا کې د ځوانانو لپاره د جوړې شوې نوې پالیسۍ تر سوري لاندې د مقابلې دا خبره څرګندوي چې په صوبه کې د امنیت وضع ښه شوې ده.
دا زموږ نېشنل یوت کارنیوال دا دویمه برخه وه چې پکې د کوهاټ، مردان او د پېښور ډیویژن کم کالجونو د هغې ځوانانو برخه واغستله. زموږ کم رجسټر دغه دي هغه تقریبا 1300 پارټیسپینټس دي په 30 کیټګریز کې دي. د نن نه 15 کاله مخکې په خیبر پښتونخوا چې واغه مکمل ټرانسفورم شوې ده، پیس دی، سټیبیلیټی ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو لپاره په نوی اعلان شوی پالیسۍ کې یو ارب روپۍ بجټ بیل کړی وو او د یوت کارنیوال په نوم د ځوانانو د هلو ځلو د دویمه برخه په قیوم سټیډیم پېښور کې پای ته ورسېدله د دسمبر.
تا تاسو د غلام غاس رپورت اوریدو. پرون د زغم نړیواله ورځ ومنشل شوه. دا ورځ له 1996 کال راهیسې د ملګرو ملتونو په نوښت ځکه منځل کیږي چې په ټولنو کې د برداشت، احترام او وقار په اړه آگاهي پیدا شي. نجیب عامر په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
په افغانستان او پاکستان کې تیرې څو لسیزې د جنگونو نه ډکې وې، خو پښتنو لیکوالو په خپلو لیکنو کې ولس ته د زغم او برداشت پیغام ورکړی دی. په داسې حال کې چې د نومبر 14 د برداشت یا زغم د نړیوالې ورځې په توګه مانځل کیږي، پښتنه دا ده چې پښتون لیکوال، شاعر، هنرمند او اداکار تر کومه حده د عدم تشدد د خپرولو لپاره خپل رسالت ادا کړی دی. لیکوال او شاعر صابر شاه صابر وایي پښتانه زغم او صبر ته تر هر چا زیات ضرورت لري.
شاعرانو ټول من د امن او د مینې منابع پاتې شوی دي. زما خپل نظر او نظریه دا ده چې پښتو شاعرۍ کې نه علمي ادب کې هم د برداشت 99% د برداشت او 1% د بې صبرۍ لمن رانیسي.
لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي د شاعرۍ ترڅنګ په پښتو موسیقۍ کې هم د برداشت او زغم لپاره کافي مواد موجود دي.
زمونږ دا سیمه چې زمونږ د منطقه چې دا د کوم حالاتو سره مخ ده، په داسې حالاتو کې صبر شي دی هغه زمونږ د کامیابی او زمونږ د پرمختګ واحد لار ده. نو زه دغه فکر کوم چې موسیقي په خپل باندې چې کله دا سازونه غږیږي دا په صبر غږیږي، د دې سرونه چې دغه صبر خبره کوي. کله چې یو تار بې صبر شي، ناقرار شي، نو هغه بیا ښه ساز نشي رغولی.
لایق زاده لایق وای د پښتنو د پرمختګ یوازینی لار دا ده چې دوی د صبر او زغم فارموله پر ځان عملی کړي. خو بل پلو په ځونو اوس مهالو سندرو کې داسې شاعري هم سندریزه شوې چې په کې د تشدد نښې ښکاري. فلمونه او ډرامې هم د ټولنې د اصلاح او د زغم د خورولو لپاره زیات کار کولی شي، خو پښتنه دا ده چې آیا د پښتو ډرامې او فلمونه دا کار کوي او کنه؟ د یوې نیمې ډرامې او د خال فلمونو پرته نن سبا اکثره هغه داسې دي چې په کې تشدد ښودل کیږي. د پښتو فلمونو یو جوړونکی ملک آصف الله وایي خلک په روایتي فلمونو عادت شوي او که دوی بل ډول فلم جوړ کړي څوک یې بیا نه ګوري. خو بل پلو د ټلویزیون په پرده وخت په وخت ښکلي داسې ډرامې هم وړاندې شوي چې پکې د پښتنو سوچه کلتور وړاندې شوی. د دغو ډرامو په لیکوالو کې د ډاکټر محمد اعظم اعظم، همایون هما، سعد الله جان برق، امان الله ناصر، نور البشر نوید او فرید الله شاه اساس نامې د یادولو وړ دي.
د نجیب عامر رپورټ تاسو اوریدلو. د دې خبرونې په اخیری لمحو کې به یو ځل بیا لنډ خبرونه له شاهین بنیری نه واورو.
دې وخت مهم خبرونه. اسلام آباد های کورټ ضلعي انتظامیه ته حکم ورکړی چې سبا د سحر 10 بجو پورې فیض آباد سیمه کې د مذهبي ډلو لخوا ورکړل شوې احتجاجي درنه ختم کړي او ټولې لارې پرانیزي. د 13 ورځو راهیسې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان غړو د اسلام آباد فیض آباد سیمه نیولې ده او لارې تړلې ده. نن اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې د غړو د لږ شمېر له کبله د نورو حلقه بندو په اړه قانوني ترمیم منظور نه شو. پرون قومي اسمبلی دا قانوني ترمیم منظور کړی او د سینټ ته وړاندې شو، خو د سینټرانو د لږ شمېر له کبله پرې بحث ونه شو. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا تور پورې کړی چې د افغانستان حکومت د پوری لاغې خوا د بریدونو مخنیوي نه دی کړی. دا خبره نوموړي پرون په پینډه کې د امریکا د مرکزي کمانډ مشر جنرال جوزف پورټل سره د ملاقات په وخت کړې ده. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک له وفاقي حکومت د غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو اصلاحات دې نور نه ځنډوي او دغه سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا ورګډي کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له نوې ستراتیژۍ سره سم شاوخوا 3000 اضافي سرتیري افغانستان ته استول شوي دي. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لیکلي هغه قرارداد ویټو کړی دی چې پکې په شام کې د کیمیایي وسلو د بریدونو په اړه د پلټنو د قانوني مودې غځولو غوښتنه شوې ده. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین له خپل ترکی سیال رجب طیب اردغان او ایراني ولسمشر حسن روحاني سره د شام د شپږ کلنۍ کورنۍ جګړې پر ختمولو خبرې وکړي. او تیر ورځ هم په زیمبابوې کې سیاسي کړکې جوړو ځکه چې د شورو په شپه ناوخته پوز د پلازمینې حرارې واک ترلاسه کړ او ویل چې د ولسمشر رابرټ موګابي شاوخوا ته د مجرمانو پر ضد به عملیات کوي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته واورول. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سر ته رسیدي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زملیها میرزاده شاهین بنیری او اسحاق امیری درنه په یو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. له الله پامه.